دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه ستاسو د لپاره یو شمېر راپورونه تبصرې لرو. ستاسو د خوښې سندرې برته وړاندې کوو. یو شمېر کلتوري راپورونه هم شته. کولومبیا د منور شانه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې یې په هوایي بریدونو کې درش وسلوال وجلري. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوی دی. په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وجل شوي او جوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي، د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوی دی. وسلوالو لا هم په دیړه سندې ویلي. بلخوا د ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوز په یو پوستا برید کړي چې پکې یو پوزي وجل شوی او درې نور جوبل شوی دی. د یادونه ولدا چې په دې ورستیو کې پوز ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې سه باندې 2500 وسلوال وجلي او داراس په دې بوده کې د امنیتي ځواکونو خوښه 350 کسان وجل شوی دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم به کور شوي چې د واپسي عملی روان دي. د امریکا دفاع وزارت وای د 302 وګړي چې تقریبا 10 کاله د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړی 302 وسپارل شو. پینټاګان پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفتې مخکې په جاز کې 302 واستول شو. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 302 سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خيزه همکارۍ د تړون لمخې دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت افغان حکومت ته د باګرام زندان د ذمہواریو لسپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه، په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامه روغتیا مشر اسد الله فضلی وای چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدل پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډیره کم شوې ده. نو موري پرون مشال ریډیو ته پته رښپاګو میاشتو کې د خپل سیړنو د نتیجو په حق له وویل
کونړ کې خدای په دې چې موږ کلینیکونه په ټولو ځاغو کې لرو، لري پر ټولو علاقو کې لرو، او ځنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وو خوده چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتي واقع د خدمتونو نه درلوده.
د صحت پاړه سرویګانې خای چې د طبي عملی او سہولتونو د کمښت لوجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چیرته چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچا ډیره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوی چې پکې د اسپیټال زراعي وای د ماشومانو خزو په شمول 15 کسان وجل شوي او 20 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ په یو بل د ګولباري په نتیجه کې وخته ده چې پکې مارټر او راکټ یو شمېر ګولې په رهایشي سیمو کې غورځېدلې دي. فلوجه خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر کنټرول لاندې دی او د خار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورتونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې یو لس کسان وجلی او داراس په تیرو 2 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنې اخري نیټې نه واوړي. یا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت په کار وي نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون دیرشمې نیټې نه هم اوښتلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن اسیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. زرګونو مظاهره چیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرمیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیس هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و. د پولیسو مشر ولادیمیر ګیسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دې له دغه ځایه د دې ښار ازادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د مظاهرینو ته 30 منټه وخت ورکړی و چې له باغرمیان چوک نه وځي، خو نو پولیس به که ونه شي نو پولیس به د امن او امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. د فعالانو چې غورځنګ ته یې د ایروان بجلی نوم ورکړل شوی، د حکومت له اړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف لسه باندې یوې هفتې راهیسې د ایروان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړي. او بل خبر دا چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتن په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 30مه نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د منصوبې تازه کولو ډاډه وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د پاکستان او افغانستان پورې د نږدې سیمو کې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلې دي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړي سینیټر صالح شاه وایي قبایلي سیمو کې د مالی باقاعدګو پاړه پلټنه وشي.
دا وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځني قبایل چې دا واپس دي.
او په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیا که چې پوست دلو دی د اوسه پورې څنګه دښګر په دې باندې ونیو پرې چې پوستونه باندې یا څوک پاگل دی څوک چې هغه په دې چې پوستونه راځي تیا ورسه ماونی سا.
د سیمې ورلنه نور به شپې راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځوګړو به موجوده د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو هوایی بریدونو کې خوښ 23 وسلوال وجل دي. د خپلواک سرچینو دغه ادعا سپیناوي نه دي شوی. په اسلام آباد کې زمونږ ملګری احمد الله دا وخت سره د ټلیفون په کرخه دغه تازه معلومات اخلو. احمد الله تاسو ستړي مشوي ام سارم په خیر؟
خدای دې وبخښاین.
احمد الله، د پاکستان د فوز دغه تازه ادارا غلی دا دغه داوی راغلی دا چې 23 وسلواله وجری دی هوایی بریدونو کې فوز سوی په دې اړه باندې چې دا بریدونه چرته شوی.
شاهین، د پاکستان فوز چې کوم دی هغه د وفاق د تنظیم لاندې کومې قبایلی سیمې چې دی په هغه کې په شمالي وزیرستان او په خیبر ایجنسی کې د افغانستان پولیس رنځ دی په فضائي حملو کې د ځنې غیر ملکیانو په شمول 23 وسلوالو د وجلو دا وکړه. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR لخوا 13 ورځې یو مختصر بیان جاری کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د اپریشن ضربیازب دوران سکیورټی فورسز د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پاکستان افغانستان کې سرحدي سیمې کې دي هغه ته فضائي حمله وکړلې او په دې حملو کې د غیر ملکیانو په شمول 23 دغه وسلوال چې کوم دي دا وجلې شوی دي. دین علاوه بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر ایجنسی کې د کاروایانو دوران په زیات مقدار کې د اصلي چې کومه ذخیره و هغه هم تباه کړی شوی ده. خو په بیان کې د وژل شوی کسانو د شناخت یا د دې قومیت چې کوم دی هغه هم نه دی ظاهر کړل شوی. دین علاوه تر چې کومې آزاد سرچینې دي نو هغه مو سپوري په دې کم کسان چې د یادی دعوه چې کوي چې وژلم دي هغه هم د دې تصدیق نه کوي. بل دا چې څنګه چې لکه تیر کال په 15 جون باندې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم سره آپریشن شروع کړل شو او د پاکستان فوز وینا تر مخه چې 90% نه زیاده علاقه چې کومه ده هغه کلیر کړی ده. خو دا مهال اوس هم په شمالي وزیرستان کې چې کوم دی شوال او د تخیل سیمو کې دا کاروان چې کوم دی هغه روان دي او دا مهال هغه ته چې کوم وسلوال دي دا غي په ضد باندې دغه شان خیبر 2 اپریشن چې کوم دی هغه هم روان دي. خو خاص کر د تیر کال د دسمبر میاشتې 14 نیټې وروسته چې کوم دا اپریشن وو دا د مګ د نورو علاقو ته هم وغځول شو او اوس هم دا اپریشن چې کوم دی روان دي او فوز وخت په وخت دا دعوه کوي چې موږ پکې د ترهګر چې کوم دی هغه وجنو.
صحیح ډیر مننه کوم او خورز دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
امنیتی چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې تیر ورځ شمالي او سویډي وزیرستان په پوله شوال کې وسلوالو د پوز په مورچه برید کړی چې یو سرتیری وجلې او درې نور جوبل کړی دي. تیر ورځ شوال کې د پوز په وینا هوایي بمباری کې لس نور وسلوال هم وجل شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار په راپور کې.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله د امنیتی سرتیرو په مورچه برید کړی چې په موقع د غلطه یو سرتیری وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره فوزي روغتون ته وړلي. د فوز استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او ویل یې دي چې دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوي خو د دوی لخوا د دغه پیښې ځوابي کاروایي په اړه څه نه دي ویل شوي. بل طرف ته 13 ورځ د پاکستان فوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په وینا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان شوال سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمونه داغلي چې لس وسلوال یې وژلي. دوی وایي وژل شو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. د فوز دغه دعوی په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او نه هم د شمالي وزیرستان آزاد سرچینو تصدیق کړي. شمالی وزیرستان کې په ځانګړي ډول تحصیل د تاخیل او شاوال غرایز او سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریتونه زیات شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا درې ورځې وړاندې شمالی وزیرستان میرعلي ډیویژن سپینوام ته نږدې هم په یو ماین چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. دا چارواکو په وینا وژل شو کې یو د فوز اعلی چارواکي لیفټننټ کرنل افتخار جمیل هم شامل وو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات 13 کال جون میاشتې نه شروع شوي چې قریبا لس لکه خلک ترې بې کوره شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ترقیاتی پروژو اعلان کیږي د حکومت لخوا خو بیا په دغه اړه باندې نه یوازې د سیمې ولس بلکې د پارلمان غړي او د مدني ټولنو غړي دا پوښتنه راوچتي چیرې د دغه پرمختیایي پروژو کمې مالی پانګې دي هغه په ټیک توګه باندې خرڅ کیږي او کنه. په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور ورو.
د پېښور د زراعت او د پهنتون د باغوانۍ د سانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نګدو کې په قبایلی سیمو کې د کر کلی د یو شمیر مکمل شو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې باجوړ او مومندو قبایلی سیمې ته تللی وو. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیه او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې د ایر ریګولرټي خبره ده په پروژه کې د نن افسوسونه خدا سي پوینټ اوټ شو دا کور یو جنرال امپریشن شته چې په داسې علاقو کې چې خلک نشي له افسران نزي سکیورټي څوک باندې کې څوک
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټه خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دې د څار دغه عمل ترسره کړي،
وړو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خود کم ظلم وایي زم ظلم ورته وایي مې دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې د پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لاین جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پر معلومات لیکل شوی وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زمونږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو دغو ادارو د اډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خزو د حقونو د پاره کار کوونکې اداره عورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامی تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تانی په کچي مال کې یو تند پیسو په لانجا یو کور تنه نوته او سلور خزی چې خويند وی وشلی او یو ماشومه زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیر بیا په خیبر پختونخوا فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې لوجه یې ګڼو خزو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د خزو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% زیاتوالی راغلی دی.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز پیاوائی چې اسلامی تعلیمات کله هم د بی ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے اور خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس بنے مبنی وا اور ڈیرا خیستہ دل تمنگا دے یو بل سرا دے احترام کو اسی میں قائم ہوا اور علماء کرام ہم پہ ڈیر خفا دی وانو قوڑی کی دا صورتحال ہوئی کیونکہ زمون زاڑے روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس بنے
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چی پخوابا دا پختنو پٹولنا کی پرخز لاس اچتول ډیر بد ګڼل کېده نوموړې زیاتوي خزې ته سپک قتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده
کلتور د ضروري دي یا یو قانون د دې مودې نه پښتنو کې اول کو دل کو پتا ده د پوره خپل روایت په تنه په یو له حال باندې اسې په یو انتشار کې ځان تیرې زنانا خپل کې د کمزوري وا کمزوري نوم باندې خپل مقام له پاره نه چې توجه دې نو دا یو شرم او دې شرم نه په قدر کې بچي دي دا شرم خو بیا مخ کې لیکل په ورته نو او حالات دا راځي اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا جائے گا کہ کلتوری تعلیم بننے میں لگا تو بیا اگا اخلاقی فلسفہ بننے میں لگا
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی معاشي حالات د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وقفلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے ہم جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی سوی اور معمولی خبر آبادے آگوئی غصہ ہو باسی نو آگا بیا معشومان چیز یہ کلا لئے گی نو آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دے اور بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نشتا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معرومی سائیکولوجیکلی وہ معشوم دے اختر روز باندھے تاسو ہوں گورے تو تحفہ بسا ورکے تاسو لا زیاد خلق اگر دوا ورکی گنج ورکے نمو خو اسباق و سبقونے چیزی استاد شدت سبق ورکے ملا دا شدت سبق ورکے
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي
د انیس اجمل راپور ته سور دوردن کو سرزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې پولیټیکل انتظامیه پروژه کې د قیمتونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړې کړې دي دغه کمیټه څنګه کار کوي په دغه اړه باندې فرحات شنواری نور تفصیل راکی
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډی کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو سور زورای سي په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په حق لا مشال ریډیو توای
پرایس کمیټه مو جوړه کړې و هغه کې مو د کندو دی فروٹ فلا کسبون اور دی سبزی والا دا ٹول سلیکشن وسرو دا گتا میور ہے ٹائن کار غم باقاعدہ نوٹیفائیڈ کار پر بزور کے انہیں انشاءاللہ رہے مندے لگے ہوئے عمل پکی جی اور دیکھ عمر تقریبا وہ سب پر 20 پر کسان بنی ولی اگر تا باقاعدہ دوی در دی جیل ویر کو اگر نبادا وی سارا پنشمنٹ کو وی کلاو جر منا پی بولا گولا ریرا چی صرف آگا آرڈر کمپلائنس تے پورا
خوبیا دسی می اوتن شاہ رحمان وائی چی دے کمیٹے والا پکار دی چی پر بازارونو کی پر مستقل ہوگا پر نرخونو باندے نظر وساتی
پکار دادی چې دا کمیټی چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې هم کنټرول یو لږه غوخه بچو مخکې په 300 روپۍ سره وس په 900 روپۍ و نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه په 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسم اقدامات شوي چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ پکې زیاتې نشي کړای
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څښاک سیزونو په لوړه بیه باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړې کړې او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تیر وختونو کې بعد ګرمې په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نړیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سواد ته د سیل لپاره تلل، خو اوس د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. د مشال لیډو د همکار سالم مومند سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه،
دې وخت کې سواد کې تقریبا 300 غوره هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې سوړنیم کار کوي. تو د بد مرغه دنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده، څنګه چې په کار ده د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، عالمی ادارے زموږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو، خو زموږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې یا ټکیلې لپاره راشي په هغې بنده کار وکړي. نو د هغې له وجې نه چې څوک هم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه ایم ایچ چې دی زموږ کوم هغه خونه هغه دغه چې ده هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي، نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټا په هغې اثر کوي، او ټوریزم مونږ په دې 100 کال زموږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخت پورې مونږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي، نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي، بیا په 2013 کې سواد ته 80,000 خلک راغلي، او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده، نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی، او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته. دي د 2008 نه مخکې 2004 نه مخکې به سواته د 3.5 لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 30,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم، خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنسي شروع شو او عادات خراب شو، نو مونږ د اندازې مطابق چې په دې 2008-09 کې زمونږ د هوټلو انډستري ونیم اربع روپۍ نقصان رسېدلی، او زمونږ نو دغه رنګ بډي سواد باندې ساتیا اربع روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټ خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی، نو آیا د سره چې کومه سیلګري د هغې ته وده ملاویږي او که سیلګري ته نقصان رسېږي؟
نو چک پوسټ خو یار منته خلک دي، نه یو چک پوسټ دی کنه، په یا پېښور کې حالات ښه او یا د سواد حالات د پېښور حالات یو شنه، بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ دل دی د اوسه پرسونه د ګر په دی باندې ونی پر چک پوسټونه باندې، یا سو پاگل له سو چې راغ په دی په چک پوسټونه راځي چې اورا سماونی سا، نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي کې یو هغه مخنیوي کولای شي. تو عجیب خبر ده دی په موجود دی چې هم کم دی کې دی کې ټول دی کم دی چک پوسټ دی هم حالت کې واقعات کې ټارګټ کړي کې دی نو په پوز اعلان کې او تر اوسه پورې دا په سوونو کسانو ووجلی شو، په ما حمله شوې، زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو، نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو، نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیده سره.
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان چې زموږ د همکار سره عالم مومند سره خبرې کولې، د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کړو.
ਉਸੜਾ ਰਾਤਾਂ
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف د عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوځ په یوه پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته سپارل شوي. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخي د همکارۍ د تړون له مخې په دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومان مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملی او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره استادو سره د اوږدو خبرو وروسته په ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بل خوا یو امریکایي چارواکي ویلي دي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخیری نیټې نه واوړي. مهم خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورت سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شوبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي پلوې پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګیدای شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویل کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک د سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دی وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته د بی وسیده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولست د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغه اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي. باید چې ملزمان دی ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمہ دار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خپل اداره کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا انجوګانو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې با حکومت د ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنی او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازی نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي حلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوی چې ډېر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجستر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجستریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلې او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په موثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالی مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړیدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توند شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نوځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه غځولې دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې ده. دغه لیکنې مهمه برخې له ګل آیاز او
د اټلانټیک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبري بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد لمخ کې نه په جنگ کې بوخت دي. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری په دې جنگ کې وژل شوی دي، همدارس په اربونو ډالرو زیان نه شوی او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجللی کې په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړ شي او القاعده شبکه له دغه هواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما سو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 100,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ غټولو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا خه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو وستلو په لور قتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه دغه هیواد د وټلو لپاره دي. مجلې کې چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو معنی سلا شوې دي، دا یو اصطلاح ده چې له 1900 کال راهیسې مشهور ده.
مجلې د دې اصطلاح تر شا قصه لیکلي چې کله د سپین فوزي ډکټیکټر فرانکو مړ شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکول لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره معاهده وکړي. مجلې کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، دا مختلف نظر پښتون کې دا خبره مخې ته راغلي چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلي او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. دی اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو وس دا مفکوره په دې بدله شوی چې امریکایي ځواکونه خپل کورون ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوی دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ګلیاز د اټلانټیک مجلې د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول او سره یو بل راپور ته دا نرسپانې لیکلي دي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې وسله والو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. ادارې لیکي خو داسې نه څرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه لیکنې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کړي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کارروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان رسپانه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافی ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوی دی چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګرۍ ختمه کړي. اداریه لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو او داغي د بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخکاری چې دا به په صوبه کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړې دي. ډارن وسپانه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندې اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخکاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. اداریه لیکي په دې کې یو بنیادی خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوز په خپل حکمت عملې کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغه سي د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لارې د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. اداریه د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتی مسئلو هوارولو په اړه لیکي چې څنګه یو بل سي زمخ کې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسائی ګرانه واغسې او سم ده او حکومت دې لړکې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نوی منل شوی چې بلوچستان یو سیاسي مسئله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هوار کړل شي تر هغه په بلوچستان کې امنیتی حالات نشي پر ځای کېدلی.
اوردونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د شان خان مسجد په आवाज دغه سندره وړاندې
بل
چام دلی نے کارن سوتلی دینا یالا کلا کلا او دیشا تلے والا جانن میں سش جائیے ورکشاپ والا وہ دیشا تالے والا کوئی جانن میں سش جائیے ورکشاپ والا وہ دیشا تالے والا لکا دغر سنزر شغوائے کاوانا والا وہ دیشا تالے والا
سندرم اور دور دن کو سرزو دان رسپانے ور راپورت چھ پکی لکھی دی پاکستان پہ قبائلی سیمو کی پہ بیلا بیل اس کی منو او اعلان شو پروجو کی زائی انتظامیہ دا گڈ وڈیو د پٹ ساتر لپارا دا پلمہ استعمالوی چگنی پسیم کی دا امنیت حالات خراب دی دا لکھنے مهمه برخی دا ملیحا امیر زدہ نورو
ڈان رسپانلی کی دا پاکستان پر قبائلی سیمو کی یاغیتوب او نا امنی ہا آسان بانی دی چی دا فاٹا انتظامیہ پا مالی چارو کی دا بے قائدگیانو دا پٹولو لپار استعمال ہوئی پا دا سی حال کی خپلواک سارون کی پا فاٹا کی دا بے لبلو سکیمونو دا سارلو پا مقصد سیمی تا دتللو نا یریگی رسپانلی کی فاٹا تا تلون کی سارون کی پسیما کی دا تگ را تگ لپارا پر زائی انتظامیہ تک یکوی دا دے دا مانا جوڑی گی چی ہا خو پروجو تا دا سارون کو دورے کی گی چی دا انتظامیہ پا فکر محفوظ ہوئی رسپانل دا یو سرکاری رپورٹ پا حوالہ لکی چی دا پیخور دا زرعی یونیورسٹی پا استازانو او زدکون کو مشتمل دا خپلواک سارون کو یو وڈلا دا دوامدارو میدانی علاقو دا پرمختگ یو پروگرام ایس پی ڈی پی دا فعالیتونو دا تصدیق لپارا کرم ایجنسی تا لاڑا یاد پروگرام دا وچ ازمکی لباغبانے سر تڑلی دا چی پکی دا فاٹا دا لیر پرتو سیمو اوبخور کرنا او دا فصلونو ریبل شامل دی دا دے پروگرام لپارا مرکزی حکومت 50 ملین روپے مختص کڑے وے رسپانلی کی پفاٹا کے دا پلان جوڑونے او پرمختگ سانگے تا پلے گل شوی رپورٹ کی ویل شویو چی دا سارون کو ڈالا برا کرم ایجنسی کے پا ملی خیلو سیما کے دا غزانو دا یو فارم دورہ اکڑا او پکے تر اتیا او زرو زیاد دا میوے بوٹی موجود ہو هم دا دغه فارم پاړه د یوې دریمګړې ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیدارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بو نتلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کی چې د للمې کلی پاړه خبر نه و هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامیه غوښتل
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
سکرول وی پان کی لیکوال عدنان عامر لکھری دی چې د پاکستان د ازادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د ولس د ګټې او د قانونو د حقونو خبره کړې ده دغه هیواد اشرافیه او اسټابلیشمنت پر د غدارې مهر لګولې ده دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي
سکرول وی پان کی لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1920 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د آزادۍ تر سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنگال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو د هند تقسیم نپس سهر وردی کلکتا کې د ګاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نپس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي اسمبلی غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د ازادۍ سره یې په 1947 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی و، خو تر مرګه پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلې کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند د سند صوبې مشر غلام مرتضا شاه و. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبې د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کالې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې و. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونونه هم غدار ګرځول شوي دي او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینایي منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان دلمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په فوجي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نو حکومت او نه فوجي مشرانو د دغه سیمې د بے کور کړل شو کورونو ستونزو ته سپام کړی دی. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد اور
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وجل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅوب نه شول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک جوړتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشان وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایو جوړ کړل او دا شانې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلی او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 28 چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شانحال د ټول وزیرستان اهم دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردون کو مشال لرو دغه یو سورزو د کرخه اغه اړه خوستا چرته چې د یک شنبه په ورځ د نشئی توغو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ان مانزل شو په دل مانزغوند کې د خوست والی ویل چې ځوانانو لپاره د لازمو کاری فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې کشر یو د پام وړ برخه نشوته مخ کړی، یعنی دغه ځوان کول یو لوی برخه چې دغه نشوته مخ کړی ده. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوې چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشوته مخه کړي. یاد سرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشئی توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي، او بدبختانه چې نشئی توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرره کوي هغه هم ځوانان دي.
د نشئی توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده، ټینګار وشو چې باید د نشئی توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشئی توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس صاحب امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وتا وظیفه وسپری چې په سیمه کې د موادو قدر د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت کمندنۍ کشمیر غننه هم په دې کې کومه کسره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په لمنځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشئی توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکیج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشئی توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
د نجیب الله لوخیل لاپورته سورې دوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره د غزل جاوید په واسطه دغه سندر وړاندې کوم.
جانا